آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعره په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې الا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
اگر مثلا اقتصاد پو دے بیا غد جو پو کر کے لگے اصطلاحات جوڑے حل دا چدا دا کوئی کار نہ دا بجے پوہن جوڑ کے نو اگر دس اصطلاحات جوڑے چ بے پد نہ بے غیر چوک نہ پئی گی نو دا غش باڑا گوم لے شولا ور سرا
په فنکار برخه کې غزنی تتللی یو او له خوږ ژبي ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غلی
زمخ خو بس احسان ولا تند پرماتی کی دات گیلل مزلونا وبو ویلک باران دا جن خلق داسې وی
په زر پانه کې به لند کیسه پیسې واوري
اینه کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیک فرش تخت کړل زوري وکړ پاتسي
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال ووري.
دا رنګ د مخالفینو لکه خوند درویزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دولسم سرود ورسی برخه ووري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره لبابل رانی ولې تر کشمیره ناڅاپی د خوم لمنځه دا څه چل دی څنګه راغله څه به وایي څه به غواړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلی چې له ده وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ راډیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او څلور سوه ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ایز موسیقي غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینې پوهنې عارف سید مشګن مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیزو او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغو پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرح کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې یې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړه. په دې منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوالو بله او وی ویل اتمه کېږي چې نصیر احمد احمدی په راتلونکي کې د ناول بابا وي. د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خان د لیکلې مقالې په یوه برخه کې ولوستل چې
تاریخ مونږ ته یوازې تاریخ نه دی بیان کړی، بلکې سبقونه هم راته ترجمه کړی دي او د رخپلولو او نه رخپلولو بودونه هم مونږ ته بیان کړی دي.
نصیر احمد احمدی وای له ادب او فرهنګ سره یې له پخوا مینه وه، او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره یې لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
یو عمده او اساسی لدغه د سدوی ادبیات ډیر قوي وو. په دې برخه کې دوی ډیر زحمت ایستلای.
نصیر احمد احمدی اول چاپ شوی آثار لري چې ډیره یې ناولونه او د لنډو کیسو ټول کې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناولې ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو یې تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعرې کیږي. د دغو مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعرې ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
خدای دې نور ټپور ټپور کړه ای زخمی زخمی وطن.
کته هم د نختر دودیزه کلانی مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ تر سره شو، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینی کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په تیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسنی نسل ته د لا پرمختګ قوت ور وبخي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زرا زرا لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکلا ده بهما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت تسو کلم ته هم لکلند بڑستان چ سر پټ کلم نو سم دستم پکې وزی
نور ل جنگون ستړی شوی یمن ل دې غمون ستړی شوی یمن بل کار مشتخو من کبر نه وو داسې حالات ته چرت نه وو.
دا ځل د نښتر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعار په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلي داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغسې کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، یا خو نښتر ښه وه ده. نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له بل سره او پیسلا د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو، یعنی کلتور پکې راغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نښتر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیزکار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې د پام وکړ او غزل بول پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی، ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر راکه، او پښتنو کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی، اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه. اصلا دغه د اړتیا په اړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم، هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپلې ژبې په اړه خبره کوي، د اردو په اړه. خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری و، هغه به ما ته ویل که چېرته موږ اویا کاله مخکې نه، هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې د هغه نه یو څو کاله مخکې، که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو، ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تیر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کړو، نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو، نو بیا د دغه واټن د ختمولو لپاره بالاخره یوه لاره په کار ده. او زه فکر کوم د ټولو نه لنډ او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ده د ژباړې، ده چې موږ هغه علم راوالو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې موږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګېږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې اویا اتیا ژبو ته، نوي ژبو ته، داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي، هغه مونږ هم راواخلو او مونږ هم پې پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات
مهم. یاد چې تا خو ډېر کتابونه وژباړل، تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوانو کتابونه تاسو باړلي دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي. کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده، چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاذ داره چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی، یا مو په تاریخ کې کړی دی، او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی، او که دینه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی، دینه نه یوتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی، نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیره لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوم، هغه دغه علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده، کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نورې ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتۍ زیږنده دي. هغې مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړې، حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بیا غیر هیڅوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطوي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي، د هغې اغېز په
کېږي.
نو یو لویه ستونزه چې زه یم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته. دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي، د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم، ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده د لیکوالي ده، نو د دې لپاره چې ښه ژباړه وکړو باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي، او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي هغه ماشاءالله ډېر ښایسته ژباړه کوي.
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي، سړی ډېر تنګیږي ورته، په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم، یو ډول بوج شي را باندې، بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزه چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره، یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي، هغوی ژبه اسانه کوي، ښایسته کوي،
مفهوم راژباړي.
مفهوم راژباړي، تا په خبره پوهېږي، په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي، او هغه بیا لویه مسله دا ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي، بیا چې دا پسې خراب وژباړي بېخي سخت،
نور پسې مشکل،
نور هم خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده، وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي، لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي، کنه. نو هغه داسې، نو دا یو عموما د بعض لیکوالو ژبه سخته وي، هغه داسې نه چې ټکي په ټکي دي وکړي، خو د هغو د لیکلو سټایل هم داسې دی، هغه که تا خپل لیکل کوي هم دومره سخت به کوي. ځینې بیا داسې چې هغوی هغه ژبې سره مشکل لري، او ځینې بیا داسې چې هغوی زه ملګرو ته یم چې هغوی په ژباړې کې زرګري کوي، کنه، هغوی لفظونه تراشي او صفا کوي او ښایسته کوي او هغې نه وروسته وړاندې کوي. نو ته بند هغه کټګوریا نه چې څومره چې ژبه تراشل کېږي، څومره ښه کېږي، همدومره هغه کتابونه را ښه کېږي. نو موږ چې څومره وایو چې ښه لیکوال، همداسې موږ ویلی شو چې ښه ژباړن، هغه معیارونه ټول دلته مملي کولی شو.
دا ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بېخي اړتیا ورته لرو. که غواړو چې زموږ ژبه ژوندۍ پاتې شي، نو ژباړه باید وکړو. خو یو شمیر ژباړونکي بیا نو په دې مصروف دي چې هغوی ناولونه راژباړي، یا مثلا لنډې کیسې راژباړي، یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي. دغه ادبیاتو راجبړل زبوږ شبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته.
د یو بل بحث چې کېدې شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپاروم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم. هغه دا ده چې اول خدا سوی شو ژباړې یو تخلیقي اثر شو یا هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري د هغې راژباړې لی هغه ده چې علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله. دې کې اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دی دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کېدی شي په انګلیسي کې ډېر ضعیفه ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې مونږ نشو پیدا کولی. او بل د دې کتاب ارزښت چې دی د دې د ژبې ښکلی ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره دی لکه څومره چې ژبه ښکلې ده. نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې داسې اثر چې ته ژباړې نو تا اول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په څه شي کې دی بیا ته تمرکز په هغې باندې وکړه. دویم مرکز مونږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغې کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت دا نه دی چې د دې ژبه ښه ده د دې ارزښت د هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی. نو دا کتاب مونږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر مونږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه هغه فکر خوندور وي ځکه مونږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی.
د پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی آیا خشوی که نه؟
ډیره زیاته خشوی ده. زه دا خبره د ځینو شواهدو د مخه کولای شم چې په ژباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخکې روان یو ځکه یو وخت داسې و چې مونږ به اردو را ژباړله اوس داسې حالات دی چې ډېر کتابونه چې اردو نه لري مونږ لګیو هغه کتابونه باندې کار کوو حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسی نه لري مونږ لګیو هغه پښتو کوو. نو هغه پرتلو کې مونږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلی نه شو کولای ځکه هغوی ډېر زیات منظم کار د دې لپاره کوي. د پخوا په پرتله ډېره زیاته خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بل داره چې لوستونکي ډېر شوي دي. او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې مونږ اکثره دا وایو چې زمونږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي یعنی دا زما خپله تجربه ده هغه لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي دا هغوی کار ته خلک درناوی لري او دا هغه انګېزه ده چې دا نور ډېر کار ته هڅوي. نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډېر ښه روان دی هغه حرکت ډېر ښه روان دی اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې مونږ پکې چاڼ وکړو چې څوک باید ژباړي وکړي څوک یې ونه کړي چې شعره وژباړو چې شعره ونه ژباړو
اوس باید ژباړه هغه علمي خوا خپله کړي او هغه کوم اصول او قواعد او دت چې ورته ټاکل شوی دی هغه باید پام کړي.
انګلیسي کې یو هغه اول فیس داسې هغه اول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې تاته چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل.
نو هغه سټیج نه مونږ ووتو ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټولنه زموږ څه غواړي یا مروان څه غواړي.
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی برخه کې یوازې په بزنس کې کار په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم. د دې نه وزم یا که ډیر زیات لري لاړ شم اقتصاد ته لاړ شم د دې نه وزم. نو د دې معنی دا ده چې یو وخت زه په هغه حالت کوم چې خالی ما ویل چې اوس کار وشي اوس دغسې حالت رسېدلې چې نار سره نه کېږي اوس باید مونږ دې ته وګورو چې څه شي
پکار اوس اړتیا باید درک
اوس باید اول اړتیا درک شي بیا دا وګورو چې هغه اړتیا لپاره مونږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړه نه شو بړلې پاره کې به ټول نه خو انتخاب کوو. نو داسې حالت ته رسېدلې چې مونږ اوس مجبور نه یو چې ارڅه دې راشي بلکې مونږ دا توان لرو چې مونږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو هغه راوځو.
په غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په خسترګ نه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشحالولو په موخه خپل شعرونه ترنم کوي. له نوموړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
فنکار احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتی ټولنه ده، ډیر کلیوالي ټولنه ده، خلک ډیر کلیوال دي، کلتوري خلک دي. دلته خلک د شعر ویلو تزړه نشو کوي. تاسو څنګه د ترنم کولو تزړه شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو؟
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده، یعنی خلک ورسره ډیر نه بلد دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري. نو بیا هم زه تر ډیره حده ملګرو دې ته هڅولم، ملګرو هلکړیم دې ته. کله نا کله به په ځینو محافلو کې ما داسې د انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپه، یو غزل، یو شعر، یو شی به مې وویل. نو بیا ملګرو دوستانو زه دې ته اړیستم چې ته ښکلی غږ لري او ښکلی ترنم کولی سي. دا علت و چې زه کله کله ترنم کوم.
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایاس او که د نورو شاعرانو غزلې یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي؟
هیڅ وخت مې د بل چا شعر نه ده ویلی، ویلی نه سم. لکه څنګه چې زه د ما په نظر باندې خپل شعر، خپل غزل ښه په ترنم کې ویلی سم، د بل چا غزل دومره ښه په ترنم کې نه سم ویلی.
د دې مطلب دا ده چې زموږ دوه لوی شاعران دي، رحمت شاه سایل او اکمل لیونی، هغه چې کله خپل شعرونه لیکي تر دې د مخه چې شعر ولیکي لومړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرس کا زیم ووایم، بل سړی یم ووایي، بل سړی او سندرغاړی یم ووایي. تاسو هم داسې اول فکر کوئ چې اول باید ترنم انتخاب کړي که اول شعر انتخاب وي؟
نه والا، زه برعکس د سایل صاحب د غویم. زه لومړی غزل لیکم، بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام چې دا غزل د ما په ترنم کې ښه خوند کوي، نو بیا زه وروسته له غزل لیکلو بیا ترنم ورته انتخابوم.
ولی دا ترنم کوي؟ ولی آیا موږ په یو ډېره ځپلې ټولنه کې، په یو ډېره در په دره ټولنه کې، په یو ډېره زړه چاودېدونکې ټولنه کې ژوند کوو، د دغه خلکو د خوشحاله دولو دپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو دپاره چې تاسو په ترنم کې کوي، او که کوم بل لامل دی چې تاسو دا ترنم کوي؟
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي، نو د خلکو هغه غوښتنه ما ته ډیره ارزښت لري. زه وایم چې یو څوک له ما نه د دې غوښتنه کوي، دغوی د غوښتنې پوره کولو لپاره. او دوهم علت یې دا ده چې رښتیا هم کوم هغه درد چې په ترنم کې یو څوک د چا له غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي، هغه داسې په دکلمه یا په ساده ډول غزل باندې سي وایي، دومره خلک نه متاثره کیږي لکه څومره چې په ترنم کې یو غزل وایي، نو بیا خلک ډېر متاثره کیږي. دا علت
ما ته داسې ښکاره کیږي چې تاسو د شاعري له پایله څنګه شاعري شروع کړې، له هغه سره سم ترنم شروع کړی ده. ستاسو جواب به څه وي چې آیا له څومره وخته تاسو شاعري کوئ او له څومره وخته راځي تاسو ترنم کوئ؟
مخکې له دې زه شاعر سم، زه ما ترنم کاوه د طالبانو د حکومت دوران و. په مکاتبو کې به ترانې ویل کېدې، د دلاین په سر باندې اوسم ویل کېږي. نو زه ډیر ماشوم وم، ډیر وړوکی وم، تقریبا څلرم ټولګي زده کوونکی وم چې ما به ترانه ویله دلاین په سر باندې. نو هغه سې سوکه سوکه بیا تر اوسه پورې ترنم کوم.
تر دې وړاندې چې ځینې نورې خبرې واورو، ستاسو یو بل غزل په ترنم کې اورو یا نظم یا یو بل شی؟
خلای لک ستوری د اسمان یتا و یار تر ځان را باندې ګران یتا، تلتی ته خایستا ستر کو صفات کوم، تلتی ته خایستا ستر کو صفات کوم، زړکه می ساتلې په هر آن یت و یار تر ځان را باندې ګران یت، لوند بدر پوسې لکه یعقوب شما، اخ اخ یوسف علیکم کنان یت و یار تر ځان را باندې ګران یت.
احسان صاحب څومره له خپل ژغ څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې؟
تاثیر صاحب باور وکړه، زه خو په سلو کې یوه سلنم نه یم چې نه راضی. هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي، هیڅ یعنی چې اورمې بیا یې اورم، یا د خلکو صفت اورم سی خلق رات صفت کوي سی تا ډیر خوخ ترنم د زه هیڅ باور نکوم سدا بل دی لزل رات وای زوم اسی بده ما د هڅولو لپاره د ما د خوشاله ساتلو لپاره برات وای
په غزنی کې داس نورم څوک پس کې ټولنه لري یا ملګری لري چا غم په ترنم کې غزل یا نظمونه وای که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ
محدود سو کسان چې د غوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده د جمعزاده صاحب ترنم د ما په خپل ډیر خوښیږي
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راتونه کوي زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غشتلې دود د بانډارونو په بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا به دریا وهله یا به غشلنګونی یا به ځین نور واو دغه دود اکثره وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه طالبانو پر مخ وړه تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې لاغې سره یا تال یا دریا یا ځین نور شان وهل سوي د موسیقي و اله غږیږي لاغوی سره مم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی
د موسیقۍ له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی نسم کولی او پاته سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تعالی درب وایو او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د متاسټ ټولنې د ژوندۍ وساتم اکثره وخت په باز خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته هم د منجلس سره دغه مهم خبر ورسته زه ورته هم سره ځي یو تعالی درب وکړو یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس تکولې لدی سره کله کله وو تاثیر سره دا کوو
ډیره مننه نو په اخر کې د یو غزل غشتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوم
غم نه لزړګی نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران لځان سره مینا محبت راوړي راځي خوغ منزلو نمو سمت کور ویلک باران دا زین خلق دا سوی بی خلک باران قربانی شمچی راشی پری تازمشی دازلو قربانی شمچی راشی پری تازمشی دازلو ستیری خاطری را یاد ویلک باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران زموږ خو بس احسان ولا تند پرې ماتېږي دا تږي للمې زړونه اوبوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران غمون لزړګی نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار او وګمه جبارخیل لنډ کیسه پیسې دراوروي
زرپانه پیسې د کمپیوټر پر صفحه یې ورسته فایل ذخیره کړ عینکې یې پر بالک کې خودي د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل زور یې وکړ پاڅید په گاز دی ایخی چای جوش سر یه پور تکڑ ملائی که گکڑا شاده ی وقتل ده پلتو پا قطعی پسی یه وخوا بلخواستر گی واره ولی ده اتاق پا کنج گی ایخی بستری تزیر شو پا اور لگی دو مچان یو پر بلخ کتا پور تکی دل دشن واسکات پر داک جیب یه لاست نویست سپین دسمال یه پا زوڑن دی آینه تیر کرد سترګي یې کش کړې یو قدم شاته شو غلی یې وویل اوس لک پاتې دی که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي ژیړه چای جوش ولړزېده سر یې پورته شو ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه ځوان سر ته لاس کړ. نری جالیدار خولۍ یې د چای جوش تر لاستی تا وکړه. ټیټ شو، د ډبې کیلۍ یې وتړله، پوزه یې کش کړه، د ګاز بوی یې تر دماغ ورسید. شیبه پس یې زړه ولړزید، جیب ته یې لاس کړ، د ټیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل، مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام، جوړ تازه؟ هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو، نیم ساعت وروسته یې درسوم. مننه، مازیګر مهال د دې بورویو چوک ته راشو چې پیسې یې درکړم. سمه ده، ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت، پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو، پښه یې وغځوله، په موسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، کمې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده، پر جیب یې ګوته ننویستې، موبایل یې غوږ ته کړ. هلو، ښه یې جوړ یې؟ مننه، کور کراری ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې، نن مې ښار ته راوسته خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زه مازدیګر مهال درځم. سمه ده، خدای پامان، په مخه مخه. ځوان ټیلیفون په بالښت پړ مخې کړ، پښه یې ورټوله کړه، پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
پیر روښان. بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګه د مخالفینو لکه خوند دروېزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملازنګي سره مشهور دی، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبد الله زوی او د شیخ محمد لمسی دی. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم بیبن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبد الله د نیکه ورور و. حالنامه او نوری بی بی امینه یا امینه لیکی او د پلار نومی ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سم ښکاري. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې میشته دي او هم دا ډول د دغه خلکو څخه یو څووس د لوګر په برکی برک او برکی راجان کې هم اوسېږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدایداد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالي ډیر موده لخپل تر سره تیر کړی ده، ځکه چې پر عبد الله د هغه مور ګرانه وه او بیا یې طلاق کړ. پیر روخان د مایری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سیرت التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبد الله قاضی د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبد الله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب وکاوه. د محمد بل زوی خدایداد نومیده چې زوی خواجه اسماعیل د عبد الله وراره وو او دغه سړی ته بایزید ډیر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفہ ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسیدې، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماور النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لروده او له همدې وخته د یو کامل پیر پلټه کې وو. بایزید د ځواني په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د سونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی وو او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د ولودی پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړزوی عمر سره خپل ځای کاڼي ګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغو مناقشو خبره داسې حد ته ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیوی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مو اوریدل چې د ساکانو له لوري د رالیږل شوي خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشره زرینې مخ ته ودرېده. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي. ورېښمین
خیال
راگیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیرانتیا کی سرگردان دمرخ کلی پخوا لیدل نوا د پارس کلی دی یونان او روم نازکی لکه منزی دی دیخ کلی میل منیوی دا سحاکا دی دنیا دی کلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچا پی دی خم لمنز دا چا چل دی چنگ راغلا چبا وایی سبا غواری پیوشی با که سل زر پوختنی ساقی پر مخی پرزم کورتا پری بود ده ساکان و ملکی ستر زرینی ستا قدم دزمگ مانهی تا بخت ورشی ساکستان چه پرتا ویاری پرتا پایی ستا بریاد سر لوری ده طول تبرشی دروازه که دری ساتون که پتا عظیم شون مگر کک لا حس حق و پک ولانو مگر کک لا حس حق و پک ولاړ وو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي یو پیغله څنګه راغله زما ماڼۍ ته دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ که زرینه وي که لویه ملکه وي که واکمنه د څلور کنج دنیا وي هیڅ ښځمنه زما کور ته راتلی نشي د دې غره له هوا سا ایستلی نشي. عاقبت د ښځینه وو دلته مرګ دی وستای غگیل هم دی غرن را برگ دی. ملکه زرین زیر زیر کک تا گوری دی سالار خکل زوانهی تا فکر وڑی لوار قامت زیگه خکلا او زرز سترگی ملکه تردی پخوا لیدل نده نرینه خکلا تردی برید از رولون که توری چنه لام لام پر مخچار پیره غنم رنگ لکه هست شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست اندامونه لکه دوه پولادی داله سینه ده دی پیاورو مطو پلی وسپنیزه دی زوانه فصل اوس پرسیدو ده میدن تو بی پرک رکی پچپو گل بویا پا بخت سپیره پا عقل خامه چی داس نمیاله خکله خپکر دی ساکی وین زلای مخی وینم ملکر و خان دیره ده نیک مرغه چی داس زوی روزله پلمن کی زماز رکی چه نوی شور را ویخ کر پی اوزلی دوی چه کانی را وکڑی چه داس پت احساس پزور را ویخ کر تال ده خیال که زنگی ده خکل زرین چنا چا پا ده کک غک کرل را ویخ کک ده تالان ده پچه پا غراها شو پا غسه گرز را پور تکر لزمکی خلزای یو گام ران دران نغه غریو نیوله غگ شو پتالار گٹ کر تا تا چاویل چرا شزما مانی تا دل تا خزی او دیوان رات للی نشی دی پیریانو شیطانانو لار تللی همار واوی دی اسمان رات للی نشی عاقبت دی خزی نو دل تا مرگ دی روسته غگی لهم دی غرن را برگ دی موسیقی